السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل راپورونه پکې خبريږي د خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو نن د چهارشنبه ورځ ده د غویي اسور 15 د اپریل 23 په پیل کې خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل اکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جنم ورځې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 23 په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي. د ماليزیا د حکومت یو هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوي یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان ممرانو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.8 میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې 8 میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوي دي. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سیشن بې پورز نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول کې وژل شوی و. د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي آسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز هستوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د اسونه د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې څلور تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښه شوه چې و اسونه د پاچا ماڼۍ بوکینګهام ته څیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته څیرمه په یو ماڼۍ کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله اسونه وترهیدل. د اسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړې. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکسالعملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یوه بجای راوړل، زه تېرم کراچۍ ور واستل، په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پېټي ترس کول وي، دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولایت مشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدان خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خپرونې اوري. بیا هم د خپرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوي ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونه خو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساس له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوندا د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څه هم په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغنده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوس افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غږ کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا له نجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یوه برخه کې دا هم راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زندانی شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون ښوده، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
پومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. دبد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپل هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وسي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونې یوازې نه دي او د دوی تر څنګ لوی سازمانونه ولاړ دي. او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کړي دي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګټور تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګورئ د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه دی. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې تلويخ اسلامي هیوادونو کې انجن تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنې دوه وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د انجنونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی او دغه شنې د یو شمېر سیاسي تیرو غبرګونونه هم پارولي. د امریکا د بارونیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو شوزو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخوا هغه شزی او نجونو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې اوسیږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپلو علمي او کاري موخو لرې ساتلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډېر بحث شوی. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرل پسې جنسي تیري وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیري موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یوه ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندویي کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبه یرغوانی په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاری درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم دوه نیم کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازادو توګه باندې نشي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅ څوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقونو سازمان فریدم هاوس ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د پخواني استاد او لیکوال رسول پارسي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسي پر طالبانو د نیوکې له کبله ناحقه بندي سوی دی. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخوانی استاد رسول پارسی د سمدستی او غیر مشروطه خوسی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ د اپریل په 28مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلی چې رسول پارسی یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی، د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پارسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسی ترڅنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تېروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه زیانمن سوي. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اورېدو وړ نه دي.
سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او غوښون کې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان په خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسی له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوي چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر 30 میلیون ډالرو ډېرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه 6.5 میلیونه ډالرو ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه 6.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او دې کمپنۍ نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم اوتابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کېږي. همداراز د سپورت د اجرایوي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کېږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب ونه وایه. د مرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2023 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزل قم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوت طلبیو نقشه ونه مونده. د 2023 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور لمخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 955 میلیونه متر مکعب غاز وارد کړی چې په دې ډول د شرکت د نشته 200 میلیونه ډالر په ارزښت د غازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 14 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د غازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کشک کوهنه ولسوالۍ شمال او د ربات سنگي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرې دو اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د ربات سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغو ملخانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لتو روز رئیس شمالی ولسوالیو لپنزل استرشلو کلیو د خلکو پروکروندو د ملخانو یرغل خلک اندیکمن کړي. خو په دې برخه کې د ربات سنگي ولسوالۍ د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکی فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولی.
یوه اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال له ترکمنستان څخه د کشک کوهنه ربات سنگي او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کېږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اورېدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چاک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځې لې سیرانغښتي او د خپلې سیمو لوی لارې په خپله جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وایي هېڅ چا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلې کار پیپر ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی نه دی ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر څخه ډېره مننه. دغه کلي یو تن سپینګیري مشر او دغه لپاره د قرباني ورکړې د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي و موږ ته آماده شي د مریض لپاره د هر څه لپاره اغل تابم د کابل یو بجې ډره اورل زتی هم کراچي ور واسطه لیو پکړو چې کې به دراز یو زبال ته پیټ ترس کاول وي دا بل زبا څخل شو څخل شو ویني
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو
دا غلی نه رسی غلی نه رسی که به خوندی د مزدوري نسته دا تا ځوانان تو روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده که
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به په خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي